رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.
سلامونه، وقت بخیر. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو دغې خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. په راډیو سربیره دا پروګرام د ازادي راډیو پر فیسبوک، یوټیوب او ټویټر باندې هم په ژوندۍ بڼه لیدلی شئ. پیل په خبرونو باندې کوو. د کندهار سپین بولدک چمن په سیمه کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په نښته کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټویټري بیان کې ویلي چې نن یو ځل بیا په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستاني عسکرو له لوري ډزې پیل شوې او جګړه نښتې. مجاهد ویلي چې د دوی حکومت د هرې ستونزې لپاره خبرې اترې یوه معقوله لار ګڼي او په خبرې چې منفي اقدامات او د جګړې لپاره بهانې لټول د یو لوري په ګټه هم نه دي. له سیمې ازادي راډیو ته د رسېدلو معلوماتو له مخې یو شمېر عام خلک ټپیان دي چې کره شمېرې چارواکو تر اوسه نه دی تایید کړی، خو ځایي خبریالانو ویلي چې لږ تر لږه 8 کسان په سپین بولدک کې ټپیان شوي. د ډیورنډ کرښې له هاخوا هم د رپورټونو په اساس لږ تر لږه 15 کسان ټپیان روغتون ته وړل شوي چې له ډلې یو تن سا ورکړې ده. جزئیات به وروسته هم په پروګرام کې درته وړاندې کړو. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان وګړي د ژمي په راتلو او د اقتصادي وضعیت د لا خرابېدو له امله له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د دې نړیوالې کمیټې څانګې نن په یوټیوټ کې ویلي په ماشومانو کې د سینو بغل او خوارځواکۍ پیښې په ډېرېدو دي او کورنۍ له یو داسې بد وضعیت سره مخامخ دي چې نه پوهېږي چې د خوړو غم وخوري که د تودوخې. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په 13 نومبر میاشت کې په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې د دې کمیټې اړوند 3 روغتیایي مرکزونو کې لیدل شوي چې په ماشومانو کې د سینه او بغل او خوارځواکۍ پیښې د ژمي په راتلو سره ډېرې شوې دي. د دې کمیټې په وینا سکال د تیر 2018 کال په پرتله په ماشومانو کې د سینه او بغل پیښې په 90% او د خوارځواکۍ پیښې 55% زیاتې شوې دي. ازادي راډیو ته غواګیاست. د اروپایي ټولنې مشران در روان کال په ورستۍ سرمشریزه کې نن په بروکسل کې جرګه کیږي او تمه ده چې له اوکراین څخه په لا زیات مالی، بشري، پوځي او سیاسي ملاتړ باندې خبرې وکړي. مشران به همدارنګه پر دې وغږیږي چې په څه ډول کولی شي د دغه جګړه ځپلي هیواد د حیاتي بنسټیزو تاسیساتو له رغولو سره مرسته وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی به د ویډیو کانفرنس للارې له دغې سرمشریزې سره د پیل په شیبو کې وصل شي. د اروپایي ټولنې مشران به همداراز بوسنیا هرزګوینیا ته په دې ټولنه کې د شاملېدو لپاره د رسمي نوماند موقف ورکړي، هغسې موقف چې له دې مخکې په 13 جون میاشت کې دې ټولنې اوکراین او مولدوویا ته ورکړی و. ازادي رادیو اورې کولای شي زموږ پروګرام دغه خبری مجله د ازادي رادیو په پښتو فیسبوک او یوټیوب همدارنګه ټویټر باندې وګورئ. وربه شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. په دغه پروګرام کې لومړی مطلب دا دی چې د چمن سپین بولدک د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نن یو وار بیا سخته جګړه پیښه شوې ده.
پلال خو اوس د ماج ټک ټک شروع دی شه، بیا هم 15-16 نفر زخمیان ستا په چمن دي.
په دې اړه هم درته ریپورت لرو چې طالبانو د خزینه محصلانو د فراغت په غونډو باندې یو لړ بندیزونه لګولي دي.
دغه محصلینې چې سږکال فارغ شوي دي دوی ته اجازه ورنه کړه چې دا د خپل فراغت محفل ونیسي. دا ډېره د مایوسۍ خبره ده. دوی هغه وړه خوښي هم د دوی نه اخیستل کېږي.
په اروزګان کې ښځې د سیم کارتونو له اخیستلو منع شوي دي.
موږ دغه 2-3 ورځې کېږي چې د سیم کارتونو ځای ته ځو. د نمایندګۍ ته ورځو، هغه موږ ته جواب راکوي چې موږ تاسو ته سیم کارت نه درکو. په کور کې زه دغه مشر په توګه پاتې یم چې زما
دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو بیا هم خراغلاست وایم. ورزو د کندهار د سپین بولدک او چمن موضوع ته نن هلته یو وار بیا د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ په سرحدي سیمه کې سخته نښته رامنځته شوې ده. تر ټولو وروستي جزئیات دا دي چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې پاکستانی عسکرو لومړی ډزې پیل کړې او نښته وشوله. هغه د ستونزې د حل لپاره په خبرو باندې ټینګار کړی دی. اخوا له چمن نه د رارسېدلو رپورټونو په اساس لږ تر لږه 15 کسان په نننیو نښتو کې ټپیان شوي دي. په سپین بولدک کې د خلکو د ټپي کېدو کار شمېر لا نه دی معلوم، خو ځایي خبریالانو رپورټ ورکړی چې لږ تر لږه 8 کسان ټپیان دي. د پیښې تازه جزئیات به له خپل همکار صادق رښتینی څخه وپوښتو. مهرباني وکړئ رښتینی صاحب.
ستانکزی صاحب، یو ځل بیا تاسو اوریدونکو ته سلام. نوی جزئیات دا دي چې د طالبانو دفاع وزارت یو بیان خپور کړی او ویلي دي چې د نن ورځې جګړه لومړی د پاکستاني لوري لخوا پیل شوې ده او پاکستانی سرحدي ځواکونو لومړی د دوی پر لوري ډزې کړي. په دې اړه لکه تاسو چې په خبرو کې یادونه وکړه، د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټ د دفاع وزارت په خبره کړي بیان کې ویلي چې د دوی حکومت د هرې ستونزې لپاره خبرې اترې یوه معقوله لار ګڼي. په بیان کې دغه راز زیاته شوې چې منفي اقدامات او د جګړې لپاره بهانه لټول د یو لوري په ګټه نه دي. البته د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه نن غرمه د سپین بولدک ولسوالۍ د شیرو بو په نوم په هغه سیمه کې رامنځته شوه چیرې چې د تیر یکشنبې په ورځ هم هلته جګړه شوې وه. دا هغه سیمه ده چې د سپین بولدک ولسوالۍ له دروازې سره نږدې موقعیت نه لري، بلکې 2 کیلومتره هلته فاصله شته. نو ځکه نن د جګړې په جریان کې هم د سپین بولدک چمن دروازه د مسافرو د تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ خلاصه وه. که څه هم اوس هلته جګړه درېدلې ده، البته د طالبانو د کندهار د والی ویان اجزید دا تاییدوي چې هلته جګړه نسته، خو ځایي اوسیدونکو لا هم هلته په ویره کې دي، ځکه دوی وایي چې پاکستاني لوري تقریبا د 2 ساعتونو دپاره د دوی پر کورونو د توپچي او توغندیو بریدونه وکړه. په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو د مطبوعاتو مسؤول علي محمد حکمل ازادي راډیو ته وویل چې دوی په سیمه کې خپل امنیتي پوسټ رغول چې د پاکستاني سرحدي ځواکونو لخوا لومړی ور باندې برید وسو. د نوموړي په وینا وسلته جګړه درېدلې ده، خو د تلفاتو په اړه معلومات نشته. البته دوی چې تلفات مجموع کې نه دي رسیدلي. بل لور ته ویل کېږي چې د کرشي اغاړي ته د توپونو او توغندیو په بریدونو کې کسان ټپیان شوي دي. لکه تاسو خبرو کې یادونه وکړه، ځایي اوسیدونکي وایي چې په مجموع کې 15 کسان ټپیان شوي دي. خو خپله د پاکستان لوري یا پاکستاني چارواکو تر دې دمه نه دي ویلي. مخکې چې د یکشنبې په ورځ دغه پېښه رامنځته شوې وه، هلته د دې هېواد صدر اعظم او نور چارواکو غبرګونونه ښودلي وو. طالبان په چمن کې د ملکي خلکو پر کورونو د توغندیو د بریدونو په اړه تیر ځل هم څه نه دي ویلي، او دا ځل هم خوالته ځایي اوسیدونکي وایي چې دغه توغندي او توپونه خپله د پاکستاني ځواکونو لخوا توغول کېږي. البته خپل پاکستاني چارواکو په دې اړه خبرګون نه دي ښودلي. تر اوسه معلومه نه ده چې سبا چې معمولا پراته بجې باندې د کندهار سپین بولدک دروازه پرانستل کیږي، دا معلومه نه ده چې دغه دروازه به تړلې وي که به پرانستې وي.
مننه کوم صادق رښتینی او د ازادي رادیو خبريال چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ د ورستۍ نښتې په ارتباط تازه جزئیات له موږ سره شریکول. البته هلته نښته نن ورسته له هغه شوې ده چې طالبانو په شیرو بسیمه کې غوښتل چې یو پوسټه جوړ کړي. البته دا د طالبانو بیان دی او هاخوا پاکستانی ځواکونه ممانعت کړی دی. د ازادي اروپا مشال رادیو خبريال ګلای اعظم را سره دی. ګلای ستړي مشه، د چمن تازه څه جزئیات تاسو سره دي؟
هم خبر وکړله چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاکستانی فوجانو او د طالبانو ترمنځ تر اوسه پورې چې کوم ډزې شوې او نښته شوې ده، په دې کې د ښځو او د ماشومانو په ګډون دې غاړې ته 15 کسان چې دي هغه ژوبل شوي دي. په دې کې د چمن د روغتون مشر د ډاکټر مالک اسدزی نن مشال راډیو ته وویل چې په ژوبلو کې د دوه روغتیایي حالت هغه ښه نه دی او هغوی د درملنې لپاره کوټې ته رسولی دي. روختونو کې هم بیړنۍ حالت اعلان شوه دی او تر اوسه پورې څنګه صادق رښتینی هم په خپل خبرو یادګرنه وکړه چې د پاکستانی چارواکو او بیا په بلوچستان کې چې کوم چارواکي دي هغوی په دې اړه باندې رسمن له اوسه پورې بیان نه دی خپور کړی چې آیا دا نه خطر شوی ده او د کې خو کوم ګور په ټولنیزو رسنیو او په خبرانو سره ځایي سرچینو سره نو هغوی دا خبره کوي چې په تر اوسه پورې په دې نښته کې لږ تر لږه 15 کسان چې دي هغه ژوبل شوي دي.
از ډیره مننه کوم. فقط غواړم چې تیر وار هم د یک شنبه پورې باندې په همدغه سیمه کې چې اوس نښته شوې ده په همدې شیرو به سیمه کې طالبانو هغه وخت هم پوسټه جوړوله او بیا نښته وشوه. هغې نښتې نه وروسته پاکستاني چارواکو ډېر توند غبرګونونه وښودل که لنډه اشاره هغې ته وکړئ.
و بالکل پاکستانی چارواکو که موږ وګورو د دسمبر په 11 باندې چې کوم د هغه وخت پیښه شوې وه او په هغه وخت کې د پاکستان د دفاع چارو وفاقي وزیر خواجه آصف بیا په قومي اسمبلی کې وینا کړې وه او د طالبان حکومت ته ویلي وو چې نخته د غلط فهمۍ له کبله شوې ده او په دې اړه اسلام آباد بخنه هم غواړي. خو د دې په اړه سمانې نو ویل شوي خو د پاکستان لوري باندې که موږ وګورو نو داسې تون بیانونه مخې ته راځي چې کله هم داسې پیښې کېږي په دغه معنی. خو که هغه پیښې ته څنګه ښه تفصیلا تاسو ذکر هم وکړلو په هغې کې د پاکستاني چارواکو ویلي وو چې دوی به هغه رنګ اقدامات کوي چې کوم د دوی په ګټه دي.
مننه ګلایاس. ګلایاس تاسو په لاین کې راسره پاتې شئ. لاین کې راسره پاتې شئ. د پاکستان اړوند بل موضوع به هم له تاسو څخه واورو خو تر هغه مخکې به ورشو سپین بولدک. سپین بولدک تالته افغان سوداګر ښاغلی شفیق پښتون هم دا شی بره سره د لاین کې دی. پښتون صاحب که زموږ غږ درځي او زموږ غږ اوري تازه مسایل هلته څه دي؟ ښاغلی پښتون هلته په سپین بولدک کې سوداګر دی او د همدې نننۍ نښتې په ارتباط به موږ ته تازه معلومات راکی. مهرباني وکړئ سیب.
تا و درانه ملګری ته د منمتا او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې دا چې کومه نخته مزګر رامنځته سی و نو په دغه نخته کې دلته چې طالبانو د تیر ځل پلا چې کوم پوسټه جوړوله نو پاکستان چارواکو پر دې باندې منی کړی و چې دلته تاسې پر نو مین ډیورن لاین باندې تاسې دلته پوسټانه سي جوړول چې پاین ورته وای دي. نو تیر ځله هم پر دا جګړه رامنځته سي و ډیر کسان کښې ټپیان سي و او نن چې کومه نخته بیا رامخته سي و هم دغه چیک پوینټ د قرار رامخته سي و کم سي کم 15-16 کسان په دې کې ژوبل سوي دي. نو دوه کسه دغه وخت موږ پکښې شهیدان هم لرو. نو جنگ اوس هم شروع دی. ټک ټک شروع دی. خامخا میده میده ټک اوس هم شروع دی پر بارډر باندې دا ټیم.
ښاغلی پښتون په سیمه کې تاسو سوداګر او نور عام خلک چې هلته کورونه دي هغوی په څه حال کې دي؟ له دغو نښتو نه چې تېره یک شنبه وشول او نن بیا دغه دي پیښ شول د هغوی د حال په اړه باندې سترګو لیدلی حال کراته وایي چې څنګه حال کې دي هغوی؟
مننه. دلته خو پاکستانی چارواکي هم دا غواړي چې د بارډر د کلی لوکمان ورته وایي کلی مازل ورته وایي کلی شیخ محمد ورته وایي چې دغه درې په تیر حکومت کې که تاسې یو ځل فکر وکړي د جنرال عبدالرزاق هم پر دغه نښتې رامخته سوي دي هم جنگ سوي دي هم په دې کې زخمیان هم شهیدان وکړل سوي دي. نو دوی غواړي پاکستاني چارواکي چې دغه کلي مکمله صفا کړي دلته دوی خپل کار وکړي. نو تیر ځل پلا یو میاشت تر مخکې دا کلي والا ته ویلي وو چې تاسې دغه ځایونو د کورونو څخه تاسې کډې بار کړئ بل لوري لاړ سي. نو پر هغه باندې غو ډېر غټ غبرګون نامخته سوي وو خلک راوتلي وو مظاهره یې ورته کړې وه. نو دا تېر ځل پاچې جنگ د طالبانو خوا سره شروع سوی وو نو د خلکو وری چې دا کم اوسېدونکي وو هغو ویلي وو چې مثال موږ ته د طالبانو یعنې بارډر د افغانستان د خوا څخه پر موږ پیر نه دي سوی پیر موږ ته بېرته د پاکستاني چارواکو د خوا پر موږ سوی دی چې په دې کې هم زخمیان اغلي دي هم شهیدان اغلي دي. نو یعنې جنگ د دې خوا پر موږ شروع سوی دی پر دا کورو باندې هم توپونه رو غورځول هم غټ غټ اصلي استعمالولې. نن هم چې کیاس کې ډېر ملګري چې ورځ موږ نږدې پاتې سوي هغو هم د ویلي وه شهیدان پاتې سوي دي چې موږ څخه د پاکستاني چارواکو د خوا پر موږ ډېر سوي دي پر دا کورو پر دا کلو پر دا باندې. یعنې هلته اوس خلک دې ته مجبوره سوي دي چې دغه ځایونه ورته پرېږدي دغسې حساب.
کې په دوی باندې د درنو وسلو لاغړلې د هاوان او توغندې او ډزې کړې دي. البته دا د پاکستانی چارواکو خبرې وي، خو طالبانو بیا دا خبرې رد کړې وي، ویلي وو چې د پاکستان لوري اول جګړه پیل کړې ده. ور بشو لسیم نزینی ویډیوګانې موږ ته رسیدلې دي د سپین بولدک عام خلکو چې په کورونو باندې مرمۍ لګېدلې دي، هغوی دغه ویډیو ازادي راډیو ته را لېږلې او په ګډه به سره واورو وګورو.
الله برکات څنګه سره ګروپ ملګر شایس وخت په خیر تیر ملګر غوان راړي په دا کور کې اومستي دا غدي دا کور دې په دا خونه کې خاص اومستي دا خو خاص دا خونه دا دودي او دا سره یې خو باندې خوش کړم شه شه نه سيده سيده موري صاحب دا سره یې اومستل او از موږ کور سره مخه مخه باندې درته دا ورته دالته په دا سره کې اول مشتي.
البته د دې ویډیو سپیناوی موږ نشو کولای د سیمې نه دغه خلکو موږ ته را لېږلي او وایي چې د هوان مرمۍ په عامو کورونو باندې لګېدلې دي. له ازادي راډیو سره پاتې شي، لنډه دمه به اوس واخلو، لنډه وقفه.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2012 13.5 او 15.5 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د چمن او سپین بولدک د جګړې په اړه مو راپورونه او مسایل واوریدل. له ښاغلي شفیق پختون مننه کوم چې په دغه پروګرام کې لمک سره خبري وکړلې، خو له ګل ایاز غواړو چې را سره پاتې شي بل مبحث ته براشو. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پاکستان ته تللی و، هلته د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره کتلی دي او د افغانستان په ارتباط سترګندونی کړی دي. د افغانستان په واکمنو طالبانو باندې د ټولګډونو حکومت د جوړولو غږ کړی دی. همدارنګه د ثبات او سولې په ارتباط هم ځینې څرګندونې کړي. دا چې نور څه مسایل یاد شوي دي او امام علي رحمان هلته نور چارواکو سره څه وخت کتلي، څه یې ویلي دي، په دې اړه به د ګل ایاز نه جزئیات واورو چې دغه مسله یې تعقیب کړي. مهرباني.
بالکل، څنګه تاسو خبره وکړله صفی، چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان چې دی هغه د پاکستان په سفر و، پرونی مخاغلی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره ملاقات وکړلو. د ملاقات وروسته بیا دواړو مشرانو ګډ خبري کانفرنس وکړو. خبري کانفرنس په پیل کې شهباز شریف خبرې وکړې او هغه زیاتره خبرې د ټولو د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو په اړه باندې وې. هغوی شهباز شریف په خپله وینا کې د کاسا یو زر د پروژې ذکر وکړو، د دې ترڅنګ بیا د تاجکستان سره د ریل گاڑی یعنی د اور گاڑی د نخلولو خبره هم وکړه. خو په خپل ټوله وینا کې هغه شهباز شریف چې هغه د افغانستان په اړه باندې څه ونه ویل، او نه دا هم ویل چې دا چې کوم پروژې دي دا د افغانستان د لارې بیا تاجکستان سره نخلي، ځکه چې شهباز شریف په خپل وینا کې دا هم ویل چې د روډ د لارې با منځنی آسیا سره د دوی خپل تجارت او نور هغه نخلوي. د دې وروسته بیا د تاجکستان ولسمشر په خپل وینا کې په لومړي سر کې هغه د پاکستان سره د تعلقاتو خبره وکړه، خو د خپل خبري کانفرنس په اخري په یو پښتني مخ کې هغه په افغانستان کې د ټول شموله حکومت خبره وکړه چې په افغانستان کې بیلابیل فیکشنز یا ډلې یا فرقې چې دي هغه اوسېږي او نو باید ټول نمائندګي چې ده هغه په حکومت کې وشي، او هغه دا ویلي چې دا د لپاره هم ضروری ده چې د سیمې ثبات لپاره دا ډیره زیاته ضروری ده. او د دې امام علي رحمان دا هم خبره وکړه چې په دې خبره باندې د تاجکستان او د پاکستان د ریس چې دي هغه یو شان دي. خو کوم صفی په مجموعي توګه باندې د دې لغو وکړو، امام علي خو خبره وکړه، خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په دې اړه باندې سب خبره ونکړه. هغه خپل منځ کې د دوړو هیوادونو چې کوم تعلقات وو
مننه کوم. ګل ایاز د آزادی اروپا د مشال راډیو خبریال چې د پاکستان ته د امام علي رحمان د سفر په اړه مو وروستي جزئیات را سره شریک کړل. شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د طالبانو حکومت د پانتونونو د نجونو محصلانو د فراغت د غونډو په وړاندې ځینې محدودیتونه لګولي دي. له هغې ډلې دا چې د غونډونو ته ویل شوي چې د فراغت په غونډو کې د کورنۍ نارینه غړي نشي رابللی. همدارنګه د پانتونونو نارینه استادان هم په د غونډو کې د ګډون اجازه نه لري. دا پریکړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت تازه کړې ده چې ځینې خبرګونونه یې هم پارولي دي. په دې مسلې باندې زموږ همکاره سنا کاکړ نور جزئیات راسره همدا شیبه شریکوي.
ستانګزه صاحب ډیره مننه، سلامونه تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. د افغان خزینه زده کوونکو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو او بندیزونو په دوام نوي بندیزونه له لوړو زده کړو وروسته د فراغت په مراسمو کې ښایي د محصلینو لپاره د دوی د کورنیو د غړو ګډون د خوښي شیبه وي. خو د کابل پوهنتون یو شمیر ښځینه محصلینې وایي چې طالبانو ترې د خوښي اخیستې او د دوی د فراغت په مراسمو کې د دوی د کورنیو نارینه غړو ته د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې محصله لیمه رحماني چې سږ کال په لومړۍ درجه فارغه شوې ده، د ازادي راډیو ته وویل چې څلور کاله یې د فراغت غونډې ته ډېره تلوسه درلوده چې له کورنۍ او استادانو سره یې ونمانځي، خو سږ کال د طالبانو حکومت دا خوښي هم ورنه واخیسته. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت روانه اونۍ له کابل پوهنتون څخه د 4000 محصلینو د فراغت غونډې په اړه رسنیو ته اعلامیه او انځورونه واستول چې په هغې کې هم یوازې هلکان ښکاره کېدل. د خورشید خصوصي پوهنتون یوې محصلې چې د نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په پوهنتون کې د فراغت غونډه یوازې هلکانو ونمانځله. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون استادې زرغونې زیور رشتین ازادي راډیو ته وویل چې 45 کاله یې استادي کړې، خو نه یادېږي چې په پوهنتون کې دې د ښځینه او نارینه محصلو ترمنځ توپیر شوی وي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو، خو ویاند یې ضیا شمی د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ته ځواب نه لري. کوم سره
کاکړ کور مودان و موریدل چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د خزینه محصلانو د فراغت په غونډو باندې ځینې بندیزونه لګولي. لا غیر لیدا چې د دوی د کورنۍ نارینه غړي او نارینه استادان د فراغت په غونډو کې د ګډون اجازه نه لري او یوازې بنجونو ته د فراغت اجازه ورکول کیږي، چې هم دې چاري د ګڼو انجونو فراغت هم ځنډولای دی.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوس به ورشه د اروزګان موجوده هلته طالب چارواکو پر ښځو باندې بندیز لګولی چې سیم کارتونه واخلي. طالبانو پلمه کړې چې د سیم کارتونو پلورونکي نارینه دین له همدې عمله دوی اجازه نشي ورکولی چې ښځې دې سیم کارتونه واخلي. یو شمیر ښځې بیا وایي چې د طالبانو دغه پریکړې د دوی ژوند سخت اغیزمن کړی. جزئیات به له خپل همکار شریف الله شرافت واورو.
د اروزګان ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې پر ښځو د سیم کارتونو د پلور بندیز لګولې دي. دا یاجی ادارې رئیس ملا محمد نعیم وایي چې دا کار یې ځکه کړی دی چې د مخابراتي شرکتونو مسؤلینو په خپلو ادارو کې ښځینه کارکوونکي نه دي ګمارلي.
موږ بیا شرکتو والات وویل چې تاسو یو نمایندګي جوړه کړي د ښځینه لپاره چې کارمندې هم ښځینه وي او ښځینه بوځیم.
د اروزګان ولایت یو شمیر ښځې د طالبانو دا پریکړه ناسمه بولي او وایي چې دوی سیم کارتونو ته زیات ضرورت لري او باید طالبان دا پریکړه بیرته واخلي. حبیبه چې په ترینکوټ ښار کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت د سیم کارتونو د پلور یو مرکز ته راغلې، اوس بیرته نهیلې د کور پر لور روانه ده. دا چاته جرش کال عمر لري او شنه چادرې پتند. ازادي راډیو ته ویل چې د کور یو ځنی سرپرست ده او سیم کارت ته زیاته اړتیا لري.
موږ دغه دوه درې ورځې کېږي چې د سیم کارتونو ځای ته ځو. یدي نمایندګي ته ورځو، هغه موږ ته جواب راکوي چې موږ تاسو ته سیم کارت نه درکو. په کور کې زه دغه مشر پر توګه پاتې یم چې زما خپل نمې پلار پر کور دی او نمې هم ورونه، نو هر څوک هر میرمنه زما په څیر کېدلی سي.
بلخوا د اروزګان ولایت اوسیدونکو هم د طالبانو دا پریکړه ناسمه بولي او وایي چې طالبان باید خپل دا پریکړه بیرته واخلي.
ازادي رادیو په رادیو لاري همدارنګه د یوټیوب او فیسبوک لاري په ژوندۍ بڼه باندې اوري او ګوري. اوس به ورشو د خواله رسنی یا سوشل میډیا فیسبوک ټویټر او یوټیوب د نننۍ ورځو جالب او مهم راپورونو ته زموږ همکار حسیب الله تلاش چې د ازادي راډیو د ویب سایټ مسول دی هغه نن د مهم موضوعګانې کتلی دي. همدا شیبه راته وایي چې خلکو په کومو کومو مطالبو باندې نظرونه لیکلي او کوم مطالب ډیر لوستل شوي او کتل شوي. مهرباني.
سلامونه ستنګزې سپ تاسو ته اوریدونکو ته د ازادي رادیو د پښتو فیسبوک پاڼې ډیرې مینوالو د کندهار د سپین بولدک چمن په سیمه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ پر نښته چې دواړو خواو ته مرګ ژوبل هم اړولې د ډیرې تبصری کړې دي. د دوی د ځینو تبصری دلته له تاسو او اوریدونکو سره شریکوم. فضل رحیم رحیم ویلی دی تر اوسه هم جنگ دوام لري، درنو ډزو غګونه اوس هم ستا. حضرت علی مخلص بیا لیکلی دی بد کار دی جنگ، زه مخالف یم. د افغان 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 په نوم یو مستعار اکاونټ نه هم یو نظر خپور شوی دی، موږ سره شریک شوی چې وای ټول دروغ دی. په دې ټول په هی کې غواتوره شدی سپینې دي، طالبان چا حمایت کول، کورونه یې چیرې وو، د هسې لګیا دی، جنگ جنگ نشته. د ده په وینا د سره جوړ دی فیسبوکانو والا ولس ته ځان ښکاره کوي چې مونږ جنگ وکړ. د دوی نظر دی. بل مینوال امیر خان منګل ویلی دی د پاکستان حکومت باید دا ومني چې د افغانستان بچان با یو ورځ ستاسو د ظلمونو په وړاندې دریږي او د خپل وطن څخه به دفاع کوي او ستاسو د په وینا د ناروا کړنو ته به د پای ټکی ږدي. یو له نورو موضوعاتو چې ازادي راډیو پرې نن راپور درلود او بیا هم د ازادي راډیو د پښتو فیسبوک پاڼې مینوالو پرې ډېرې تبصرې کړي دا ده چې د افغانستان له یو شمېر پوهنتونونو ځینې فارغ شوي محصلین ادعا کوي چې طالبانو یې د فراغت پر مراسمو هم یو لړ بندیزونه لګولي. دوی وایي سږ کال ورته د دوی د فراغت مراسمو کې د دوی د کورنۍ نارینه غړو او نارینه استادانو ته د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. د دوی د ځینو لنډې تبصرې هم دلته له تاسو سره شریکوم. مسعود احمد وایي بل هو همدا شان دی، په کندهار پوهنتون کې د فراغت ټوله د خوشحالۍ مراسم په مکمل ډول بند شوي دي. نور خطاب عرب وایي کال وروسته به هم بندي سي، صبر وکړئ او دوه کاله وروسته به د تعلیم یافته انسانانو داسې نورې نظرونه هم له موږ سره شریک شي.
کور مودان پویږو چې نظرونه او کمنټونه زیات دي په فیسبوک باندې د ازادي راډیو، خو وخت اوس کم دی. وربشو بختیار ساحل ته چې د فوټبال نړیوال جام تعقیبوي همدا شیبه له موږ سره تازه جزئیات شریکوي. البته لږ څه به زه وایم چې بیګا د مراکش او فرانسې لوبه، فرانسې 2-0 دغه لوبه وګټله. نور بل بختیار واورو. مهرباني. بله زمونږه کاوره بختیار سایل تاسو په لاین کې یاسته. نو د فوټبال د نړیوال جام په ارتباط باندې ورسته جزئیات سدي.
سلامونه مو باندې تاسو غږ ناورم کزما غږ اوري. تیر شپه د فوټبال نړیوال جام دویم نیمه پایلو به وا او دغه نیمه پایلو به د مراکش او فرانسې لوبډلو ترمنځ ترسره شو. لکه څنګه چې اټکل کې د فرانسا په دې لوبه کې فیوریت لوبډله وه، خو د مراکش له لوبډلې نه چې هغوی په خپلو مخکنیو سیالیو کې څومره قوي لوبډلو ته ماتې ورکړي، د مینوالو اټکل دغسې و چې شاید مراکش وکړی شي په نیمه پای لوبه کې فرانسې ته ماتې ورکړي، خو فرانسې 2-0 دوی ته ماتې ورکړه. د لوبې حالت ته په کتلو سره شپېته سلنه د فرانسې د مراکش لوبډله په دې لوبه کې برلاسي وه، خو دوی ونه کړای شو چې ګول ووهي. دوی درې ډېر ښه موقعیتونه د ګول وهلو دپاره درلودل، خو د فرانسې ګول کیپر وکړای شول چې دفاع وکړي. په دې سره به فرانسا او ارجنټاین لوبډلې د یکشنبې په ورځ د ډسمبر په 13 نیټه په پای لوبه کې سره مخ شي. باید یادونه وکړو چې فرانسا د 2013 زیږدیز کال اتله هم د چې دفاعي اتله بولي.
مننه کوم بختیار ساحل.
دریم مقام لپاره به د شنبې په ورځ بیا د کرویشیا او مراکش ترمنځ سیالی تر سره شي.
سمره مننه بختيار سایل چې د فوټبال د نړیوال جام فیفا په لوبو باندې مو لمغ سره ورستی جزئیات شریک کړل. کور موادان د ازادي رادیو پښتو خبری مجله عمدلته ختميږي. کور موادان چې و موریده
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولئ.